د څلورمې نیټې تر خونړیو چاودنو وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه، په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه، لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل، د اورلګیدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 10 تر 15 میلیارد ډالرو اټکل سوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي، خو د غفلت په نتیجه کې خلک قربانۍ ورکوي. په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدراعظم حسن دیاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې یې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسي. لسګونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولیو ټپیان سوي دي. په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهرې د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو تر بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلی یو.
زه هم په همدې نظر یم. زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاده وایي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود رګ رګ ته یې واستوي او بیا یې په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ویده وګړي واوري.
د کلي مشر وویل، په دې بوډۍ څه کوي؟ دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څېړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثار لیکلي او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12مه نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی خار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تاسرګي پرانستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکری د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1935 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند لیکوال او سیاستوال و. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخې د غنوم د تبرک لپاره خپل زوی ایښو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1921 لمریز کال چې لایق د مدرسې وروستنه ټولګه پای ته ورسو، د مدرسې زکونکو د ادارې د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. لدغه اعتصاب وروسته محکمه پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یوشمیر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دري ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولې. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلې او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1921 مریز کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له د سره د نغرز غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړه او هلته میشت شو. کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخاد لایق یو شمیر چاپی آثار لري: چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد سلیمان لایق په نوم پیلو او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړې او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
دې کتاب مو خزیاته را څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبه سره فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپله قصه، شخصي خپله قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه ځکولی شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمون خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یوه بلګه دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یوه برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زبا تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لريواله، دلته جوان پیدا کول، دلته په ایالاتو کې جوان پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړي دي. او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړي دي چې جوان په افغانستان کې هم دومره اسانه نه وو او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نور هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کاله دي، بعضې دته موفق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډېر زیات هغه بهرنی تصویر ډېر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپله پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړې؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په هکله ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یونو زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپل په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولای شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یوې سیاسي او بلې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکیډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیره مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراک د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو او د معاصرې دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلونونه راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغو لومړنیو کسانو څخه دی چې دا د شعر شکل ته تغیر ورکوي، یعنی هغه پخواني قالبونه راوځي او نوي طرز شاعري کوي چې هېڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلان نه ګرځي. دا یو ډېره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوي مسائل په شعر کې داخلي. مثلا دا چې موږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو فرد یا د بزګرانو فرد، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد کله چې د لایق سره پاړه بحث کیږي نو د هغه د دوو شخصیتونو پاړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی بلې هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځان ته یو مفکوره لري، ځان ته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي ونه لري، ځان ته په خپل شعر کې په خپل هنري اثر کې ځان ته یو پیغام لري. او لایق خو به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر او ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپله ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی، مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپل مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې زده کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خو د خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغېز به نه وي کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو، د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې داستانونه ناول دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي. او پاره کې د خوار ولس او د مظلوم ولس خبرې کوي، د پرګنو نه خبرې کوي، د لري د کلو او باندو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق سیاسي هغه کې سیاسی میدان کې یعنی عملاً یو لوبغاړی وو، او د دې خامخا د دو تاثیرات د ده په شعر کې شته. خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد کورسی پختنه داو کو چی لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړی دی سیاست کې هم دغه شان کله چې دی یاد دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې او لایق صاحب په ځانګړي ډول په واک کې یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نو وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر پکې لیدل کیږي که نه؟
خبر دا ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغییرات لري د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې دوی کوم تحول او بدلون راوسته دی نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصاً هغه چې دی د خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې دی غواړي دی چونغر مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو، د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ځایوي. هغه بهترین شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه، ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره، یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغه شعار و. دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و. او یا په لنډ وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د اوښتون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي، یو شی چې رسمي کیږي، کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دی شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظره. البته زه حکم نه کوم، خو زما له نظره
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او مرکه را سره کوي. پښتنه دا کوم چې لایق صاحب سر خو تاسو ډیر لنګدې پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کوو، د لایق صاحب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیر مننه. لایق صاحب خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر دې وسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوی دا. البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اوریدل تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اوریدل زما په جنګلوي سره د تیرو پنځل شو کال نه. لایق صاحب په ټولنیز جهاز باندې یو ډیر متواضع سړی وو او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي د دوستانو سره کینی. ټولنیز ژوند یې عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاقو خوینو برابر ژوند وو.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر نږدې کار کړی یو خود لایق صاحب هغه تخلیقي هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی کار یې پکې کړی یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دای په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو د کار د څو د تحقیق په برخه کې
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د تیرو پنځلس کالو راهیسې د مشاور وو د علوم اکاډمۍ په برخه کې بیلابیلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله سالمې اونۍ کې مشورې مونږ ته راکړې دي. عموما مونږ په بیلابیلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله دغه خبرو ته غوږ نیوو. لایق صاحب په دې تیرو پنځلس کلونو کې د دې ترڅنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو په علوم اکاډمۍ په ټولو علمي څېړنیزو کانفرنسونو غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیستله مقالې پکې ایرایه کړې دي. همدارنګه په علوم اکاډمۍ په نماینده کوي همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمۍ په نمایندګۍ باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی غواړو چلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی څومره چې ورسره ناست شوی دغه شاعري دي لوستی دغه هنر دې مطالعه کړی ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بله لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه تر ډېره د ده شاعري چې وه هغه چوسته شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرنس کې خارج یو ملک ته نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه ما ورته وویل ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړله هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته یې وویل چې د ده خو ژبه فارسي ده او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره پښتو باندې شاعري نه کوي دا څنګه خبره ده. بیا ما ورته وویل ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري هم په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو یعنی د په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو او په دې باندې خارجیان هم د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې ترڅنګ لایق صاحب ته په اتیایمو کلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنا چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی او د ده شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
او جناب ډاکټر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي زموږ د څېړنې هغه چرګې ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي ابتدایي شاعري وه. واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمونږ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې ده او مونږ کېدای شو چې په آینده کې د لایق صاحب څخه په بل یو شاعر باندې ډکه نه کړی شو ځکه د لایق صاحب شاعري که مونږ تاسو وګورو د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې د کړي دا یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو موږ د لایق صاحب ته شه فکر نه کوم په کلو تا کتلې.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو اوریدو ته بولم.
فنکار حکومت ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه موخه څه ده؟
له هلمند می پیل کړی دي او دا می ډیر لسم ولایت دي. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او دادی وسپنګرار کې
موخه مو څه ده؟
څو دلیل لري چې په موخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکار کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن مورې زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو په خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته نه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وخت کاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته دی هنری سفر یادی تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غشته چې کله مو دغه سی تمثیل وړاندې کړي؟
به سر تاسو خپل شاعر یا شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر په ما غند هزای. زه هم په دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې کو استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي، د وجود راګ راک ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې وبهیدې. د تمثیل وښکې نه وي که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو زما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه سي د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسې بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په دیار لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستي د اغوي ولایتونو ترمنځ مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغوی ناست وي د هغوی ریاکشن څه وي؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېیمه برخه کې یا درېیمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څېر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکې کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځمه، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېیمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما دپاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده، د هغو له درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کړم، او په جای د یو هنرمند په صفت او په جای پوه سم چې څنګه زما د وطن یو بېوزله انسان د موټر په ډکې کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوی دی، د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې، او زما په کابل کې بله اجرا وه چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو یې کور ودان، ما دپاره یې زمینه مساعده کړله، او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ شوي، که راسره مخ شي هم زه کوم ویره و ډار نه لرم، ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ شوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ شول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او اوښکې په ژره کې بیدې زه یې په غېږ کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي، او بیا راته وویل چې که وکولای سي یو اجرا مشته هم وکړي.
جاوید عبید، کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه یو ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي، یو حالت یې د منټل یا لیونتوب حالت، یو خپل حالت دی. په منټل حالت کې دی په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یوه صحنه ورېږيږي، او بیا له نو سره برابر د دې څخه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وجل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کی چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې تللی دی. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تر راجد ته ځي، او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم روانېږي. وایي چې ماشوم نوس ورته وایله، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ږغ هر څه وایي، څوک یې ږغ نه اوري، ګریوان څیري وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصو کی جغ ناوری، او په خی کی دی پر خپل خدای جغ کی چې خدای ته خمه جغ واره.
کدار ته وای چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړی، دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سر درسوي، داسې نورې ډرامې هم تاسو کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامې وړاندې کوي؟
داسې ډېرې ډرامې ستاسو ما پرې سوي. لاس ډراما ما ډراما چې خپل ما لیکلی و، خو په ډېرو کرکټرو کې و. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټول زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. او مثلا په اوسني وخت کې تازه ده مچمډ هند هم تللی و، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوې ډرامه ده چې زیاته برخه په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډراما ده تقریبا څوار لسمیاشي متمرین پر کړی دی، او پر ځاکار شکل مکار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده زه ولی ون اکټور ډراما انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډراما یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډراما لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا د زما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم، وفاداری نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار د څوک اوژن نور کی قرضا کار کار ته وژور کی، نو خطر ته نور کی کی خطر ته ور کی، نو تهدید ته نور کی. تهدید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځایو کې راځي چې مثلا موږ اجرات مساعد یو، ټول کار مو سم کړی، خو ته څوک ممانعت کوي مې کوه،
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي.
دا نه اخیستي دا اورار باندې تیر شوی دی، تر دې راه ده پر دا سره باندې تیر شوی دی چې کرښتا هو يم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو، او زما یو څه سوي نه يم، او نه مې څه کېږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ شوی یم. زه په دې پیاړم چې مشکل ستا ستونزه ستا، کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، په ستونزه نه وینو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنی اخلم، او زه ځان ته وایم چې بس اوس په څومره اور وي، څومره چې ټک وي، عمر تیر کیږي، عمر پخیږي، زه غواړم چې زه پوخ سم، زه تیر سم په دې برخه کې، او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري، کله کله د ځان سره جګېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسو وي د ستونزه د حل لپاره. نو معلومه خبره ده ستونزه ستا، خو یو ستونزه هم ده.
جاوید عبید، کدارته وای چې ساسي اونری سفر تا تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک ته.
ولې غواړي چې جاسوس درامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد اوولس کلنه تراژیدي پکې رانغښتل شوې ده، او هغه ما په داسې طریقه راجمع کړي دي چې نه د خلکو وخت ضایع کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه، پر حرکت حرکت ما فکر کړی دی چې په هر څه کې پیغام وي. مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره که چا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څه وړاندې کوم. زه خو هسې ولاړ یم رضاکار کار ته، که څوک پیدا شي خدای پاري خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پورې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړی لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې اړین یم چې د جاسوس ډرامې د اپیک د پلی کېدو لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځم په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ شي یا ناروغ شي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا شي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او کو ساته دا مو وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري التوسیګي تمثيلي هنر ټولنې بخامه خوي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه وروسته قرار دی تشهیر وکي. میوان تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتی، پلار پروډکشن راوتی، او سره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټول سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سره پیژنم.
ډیر مننه جاوید عابد، خوشاله اوسی.
ډیر مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینواره د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دربارې شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلی دی غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې دراغلی مخلوق داسی جامعی پتنوی چی ده توپ پو گولیوی هم پا گرانه لبخو غرزوال شو او ده هر یو پو اوگه داسی وصلی باروی انسان سا چی تیگیه او بکولی داواتنی غلنهو او نخو هم لنگ دیگاون دراغلی شکمارو دو دوی نجامی چا تا ورتوی او نه چیری او نه نور کلوڑا یوی هم انسان تنو ورتا چوک داسی لرنگ تورو تا با ویل چا دسکرو رنگ ور کرده وی او چوک داسی سراو سپین و لکه دا تازه حلال کلی غوی تازه وخا دکلی خلکو پا اول زل دا داسی چیرو او جامو خلق لیدل لحقو سر جگره و مقابله لکه لدبرو سر دا سر و حلو او پلوی لاس زانونا لغرونو را کندک ولو هیت چوک نپو هیدل چی دا چه دول آشا بلا او مخلوق ده چا پیریان گنل چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی دغه عجیب مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولیوا پاسونو ته هم خطلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو آن د کلافو برجونو کې هم مورچلی جوړې کړې وې خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا تلاس نه وربوړ دا سیریه په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې بریښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم وو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو مه بیریږئ موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده ډاډه او ویره یې له سره والوته د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل موږ نو په مور پسې راغلی یو په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل د کلي مشر وویل په دې بوډۍ څه کوئ دا حکومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه هماغسې سرتمبه یې وویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کړوسیانو کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه مګ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنزلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې هماغه څیرې تسبې اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنزلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل مګ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او لدی سره د ټوله کلا وګړو لشار مسترګی لاندې ونیولې او تر ډیره یو بل ته نور لشار مور ونه کتل.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
زمان شکریا ده د خزو چار ریاست یو کار کوم کې زمنګ پژن کې زمنګ پټوله نه کې زمنګ په افغانستان کې سم بدلون راځي د سول سره یعنی د انسان نه نیول تر حیوان تر یو میږي پورې هم پټوله نه کې آرامي راځي خوشحالي راځي د سول سره خدای تعالی انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه په هیڅ یو نظام کې نه دی ورکړ سوی ځکه اسلام د عدل نظام ده اسلام چې کوم حقوق نارینه او خزو ته ورکړي دي خو زه فکر کوم چې د طالبانو په وخت کې هغه حقوق خزو نارینه نو ترلاسه کړي نو باید هغه حقوق ورکړي چې هغه خدای او رسول انسان ته ورکړي د بشر حقونه چې د خدای تعالی یعنی انسان ته یو بشر